افغانستان کې د سهار 8 بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبری برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وای په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصل یا سپینوي هغه دغه څرګندونه بیگانه وخت په یو ټویټ کې کړی او ویل چې د طالبانو له پلاوی او له افغان ټکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځې ناستې پای ته ورسولې. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت بشري حقونو بشري اړتیا او امنیتي ژمنو ټول ګډونتوب او د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي وست په وینا دواړه خزي خبرې مفصل یا سپینوي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. ټوماس وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري چې تېر یکشنبه او دوشنبه په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر عامر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره خبرې ترسره کړي. دغه راز په دو جلا ټویټونو کې ویلي چې د نړیوالې همکارۍ په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولا الخاطر سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې ترسره کړي. ټوماس ویسټ ویلی لولا الخاطر سره د زده کړې او د افغان ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د ملاتړ لپاره د قطر د هڅو په اړه با مفهوم خبرې وکړې. رینا امیری هم ویلي چې لولا الخاطر سره د زده کړې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو د کلک ملاتړ په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر سفارتونو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې خپل سفارتونه د بیرته افغانستان ته ولېږدوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ښکلي چې په دې ناسته کې چې د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا هیوادونو د سفارتونو استازو پکې ګډون کړی و، ښاغلي متقی د افغانستان د حکومت د وروستیو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، ښې حکومتداري، مخدره توکو پر ضد مبارزې او د سلګونو پروژو د پیلولو په ګډون په یو شمېر برخو کې د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او هم یې د هغوی پوښتنو اندیښنو ته ځواب ووایه. د هغه په وینا له دغو استازو غوښتنه وشوه چې که غواړي د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې وګوري باید ماموریتونه یې په افغانستان کې حضور ولري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي ډیرو هیوادونو خپل سفارتونه د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولي، خو د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو بیا په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانستې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي طالبانو په 2021 کال کې واک ته له رسېدو رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي په زیاتېدونکي توګه محدوده کړې او حمید هنري او انتقادي بیانونو مخه نیولې ده. امنیستي انټرنیشنل دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یو ټویټ کې د طالبانو لخوا د موسیقۍ د یو شمېر آلو د سوځېدو په غبرګون کې چې یوه ویډیو یې په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې دي. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د تیرې یکشنبه په ورځ د موسیقي یو شمیر ضبط شوې آلې وسوځول شوې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکارۍ ته تیار دی. بلاول بوټو زرداری پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځانمرګ برید په تړاو کړې دي چې په نتیجه کې د مړو شمېر تر 45 زیات شوی دی. زرداری ویلی پاکستان له افغانستان غوښتنه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي. دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه اخیستی. پاکستاني چارواکي وخت نا وخت هلته په کېدونکو بریدونو کې هغه کسان په لاس لرلو تورنوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو دغه ادعاوې تل رد کړې دي. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي. سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بېساري تودېدو له کبله شوې ده. د ایران حکومت هم اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بېساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. د اټکل مخې د ایران د پلازمینه تهران په ګډون په ځینو برخو کې به په روانو ورځو کې د هوا تودوخه تر 40 سانتي ګرادو واوړي چې دا بې ساري تودوخه ګڼل شوې ده. خبرونه ملاحظه دی لرو واوریدل لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. په دې لنډه خبری برخه کې به په قطر کې د طالبانو او د امریکایي لورو ترمنځ د وروستیو ترسره شوو خبرو موضوع ته مخه کړو. په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د دو ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي پلاوي تر کتنې وروسته یو شمیر بیلابیلو فعالانو د دې کتنې پر اعلامیې انتقاد کړی دی. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري هم د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری کوله. د ښځو ګڼو فعالانو پر رینا امیری انتقاد کړی چې د دوی په باور نه ده توانېدلې چې په دې دو ورځنۍ کتنه کې د افغان ښځو ستونزې منعکس کړي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي، که څه هم افغان ښځو د سختیو په ګالولو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرار کرار پر مخ ځي. بلی فعالی مولوده توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو غونډي په مناسبت یې پکې خبري کړي دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو لمخې د غونډي جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزې حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډي څه مفهوم لري.
د افغان ښځو انجنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او ښځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبري کړي. له غیر سره د قطر په غونډه کې چې تیر یک شنبه او دو شنبه جوړه شوه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي، په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړی. د هغه د ټیوټونو په جواب کې د میدان شار په خوانی شاروالي ظریفي غپاری لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو لکبله موږ افغان شزي د بشري حقوقو د سرغړونکو مرګ در او لوږې تر ټولو سختې ورځې تجربه کوو چې په یوشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیاي مکلونو حالت راوستلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي، د ټامبي ساورینا امیری په ګډون یې پلاوی د دوه په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوه د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګول ورسته انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه د ورکړې. شځیاو انجنونی د پوهنتون لزده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شذو کار منع کړی او په ورستي مورید کې د شذو سنگارځایونه هم وټړل.
دغه راز یو شمیر شنونکو وایي د دوی په باور طالبان به هغه څه ټول ګډونه حکومت جوړ نکړي چې د نړۍ هیوادونه ترې غوښتنه لري. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې د موسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل وي. طالبان ټینګار کوي چې حکومت ټول ګډونه لري او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي پکې برخه لري.
له طالبانو د ټولګډونه حکومت پر تشکیل د ټینګار په دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف یا واربیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه ونه باله. هغه ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به د اجنډا عمده تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د تشکیل موضوع وي. ګڼو رسنیو پرون سه شنبه د زمیر کابلوف څرګندونې راخستې چې د روسیې تاس خبری اژانس ته ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو خبري وکړي. د دې په وینا ټاکل شوی د غونډه د سپتمبر میاشتې پر 9 د تاتارستان په کازان ښار کې جوړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر میاشتو ویل چې د مسکو فارمټ په دی غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلندلیک سپارل شوی دی. له طالبانو داسې وخت د ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کیږي چې دوی تر دې مخکې خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مشر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان به هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي ټولګډونه حکومت جوړ نه کړي.
ټولګډونه حکومت هر چا لپاره بېل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټولګډونه حکومت ومني، ځکه هغې وایي چې زموږ حکومت ټول ګډونه دی، که څه هم د هر قوم او سیمې نه یو کس پکې شته دی. خو زمونږ هدف دا دی چې په افغانستان کې باید همه شموله پروسه وي چې هغه ولسواکي ده، قانون حاکمیت دی او مشروع نظام دی. نو که د هغې د لارې همه شموله پروسه نه وي، نو بیا ټول ګډونه حکومت که په هر شکل باندې وي څه نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د ټولګډونو حکومت د جوړولو د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د مسکو فارمټ درېیمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوي وو، خو څلورمې او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو د حکومت استازي له بیا بیا غوښتنو سره سره نه وو وربلل شوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په 15 غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استادو ګډون کړی وو. د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2019 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي اکثره وخت د سفر په مهال ټلیفوني اړیکې پرې کیږي چې په خبره دا کار ورته ستونزې جوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پیاوړي کړي.
د ننګرهار اوسیدونکو پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې د ټلیفوني او انټرنیټي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې له ننګرهار، کابل او یا هم لغمان او کونړ ولایتونو ته سفر کوي، اکثر وخت ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې له امله یې لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شبکې پیاوړي کړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی برهان الله مومند وایي
که د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو، دا هم په ښار کې درنه عوام له ښاره د باندې ډیر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو یا لورې پرتو سیمو ته ځو، نو له خپلو کورنیو، دوستانو او ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي. یعنې هغه انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی خو په ځای پرېږده چې هغه ټلیفوني اړیکې هم موږ نشو ټینګولی. نو دا هغه څه دي چې موږ یې د جلال آباد په څیر په یو ستراتیژیک ښار کې تجربه کوو. په ولسوالیو او لورې پرتو سیمو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت او د دوی کیفیت دا په څه ډول.
د عبدالله په نوم یو بل تن هم د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني شبکې پیاوړي کړي.
مخابراتي شبکې ډېر یو کمزور کار کوي. په خوا ځخو امنیتي ستونزې وي، دلته نشو کولای دی چې یا 3G پال کی او یا د له خلاص رسي ولري. نو اوس خو امنیتي ستونزې نشته، بیا هم د دې له کوم فارملارلنه کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو رئیس ذبیح الله زکی وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پر ولسوالیو سربیره د لوی لارو په اوږدو کې د ټاورونو یا ستنو په لګولو سره مخابراتي شبکې پیاوړي کړي.
اوس تقریبا شپږ پای د سلام دلته په ننګرهار کې منظور شي. په مختلفو ولسوالیو کې دوه